وړاندې کړل او یو د سولې ژغې وکړ پر طالبانو باندې له نورو ژغونو سره متفاوت ژغې وکړي، ځکه د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت هغه کسان چې سولې ته راځي د هغوی لپاره بې قید شرطه سولې لپاره د مذاکراتو غوښتنه وکړله. دې ژغ نور د جګړې د دوام شرعي او قانوني موارد په ګوته کړل چې نور جګړه په هیڅ صورت باندې شرعي او قانوني جواز نه لري. د افغانستان د سوله راوستنه د افغانستان خلکو ته، افغانانو ته، د حکومت مسولیت و د سولې غوښتنه د افغانستان د خلکو ژغ دی. د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا سره یو ځای په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره، د افغانستان له مختلفو خلکو سره، ډلو سره، عذابو سره، مطبوعاتو سره، مدني ټولنو سره، د ښځو له ټولنو سره، له دې ټولو سره یو اجماع ته ورسېد. اجماع د سولې غوښتنه.
مینهپال صاحب اجازه راکړئ تاسو ته بیرته راځم. قدرمن اوریدونکو، په بحث کې زما همکار نصرت پارسا هم راسره دی چې په همدې موضوع به سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. سیدی صاحب، مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم، د مینهپال صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او افغان ولسمشرم نن ظاهرا د نورو پخوانیو وړاندیزونو په پرتله واضح ټکي درلودل. تاسو ته د ولسمشر وینا یو یا د سولې وړاندیز د څومره نوی او څومره امید ورکوونده؟
مننه کوم. ما د ولسمشر وینا مې واورېدل، هغه مر چې حکومت د دې ناست نه تمه لري او تعداد افغانان هم تمه لري چې بالاخره د دغه جګړې باید پای ټکی کېښول شي. اما زما باور دا ده چې جنگ یوازې افغانی نه دی، یعنی جنگ د طالبانو او افغانانو په منځ کې نه دی، جنگ افغانی دی، منطقوي دی، فرا منطقوي دی. تر هغه وخت پورې چې تفاهم منطقوي، فرا منطقوي ایجاد بنسي، هر څومره چې داسې ناست وي نسي کولای چې یو معجزه به جوړ کړي. بل خبره هم ده، دلته جنگ د افغانستان هغه رقابت چې د هند او پاکستان په منځ کې دی، هغه رقابت چې د ایران او سعودي په منځ کې دی، هغه رقابت چې د روسیې او امریکا په منځ کې دی او نورو مملکتونو دی، دلته دا بدبختی را روانه ده. بل خبرې هم ده چې بهترین لار دا ده چې هغه چې موږ د دنیا نیو اجماع غواړو، د افغانستان لپاره یو تفاهم غواړو، تقاضا وکړو د دنیا نه چې نور افغانستان باید د رقابتونو د ګرب نه وي، بلکې د تفاهم او همکاري میدان.
اما سیدی با مزرعت، رئیس جمهور افغانستان هم در نشست امروز به صراحت گفتند که اجماع ملی، حمایت منطقوی و بین المللی در مورد صلح افغانستان به میان آمده و در صحبت های رؤسای جمهور امریکا و برخی کشورهای دیگه هم ما شنیدیم که اونا از روند صلح افغانی حمایت کردند. با توجه به این موارد شما ابراز امیدواری نمی کنید که بالاخره به نتایج دست بیاید افغانستان؟
ما بی باور هستم که کشورهایی را که شنام بردم علاقمند هستن که در میدان افغانستان حریفای سیاسی خود را از پا در آورن. ما بی باور هستم تا وقتی که اینا با در مسئله صلح افغانستان روی یک منافع مشترکی، با تروریسم یک تعریف مشترکی، از جنگ افغانستان یک تعریف مشترکی نه آورن، ما به جلسه امیدوار هستم، اما بی باور هستم که نمیشد معجزه از این جلسه خود. دلیلی دیگر، مشکل دیگه ما است که تا وقتی که ما بر علاوه که اجماع منطقوی و جهانی را می خواهیم، باید به اجماع داخلی خود هم توجه کنیم. تا وقتی که ما در اجماع داخلی دستی بالا بلند پیدا نکنیم به سر صلح و جنگ، من خیال میکنم که مشکلات روی با آسانی از پیش روی ما برداشته نمیشه.
بیشتر اشاره شما به اجماع داخلی چی است؟ به تنش‌های سیاسی که در افغانستان وجود دارد؟
بله، هدف می است که حکومت در مجموع، جناب رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون اول، معاون دوم و غیره و غیره، به شمول والی های ولایت، به شمول تحریفی از جنگ و صلح تا هنوز یک اجماع در بین این نظام وجود نداره. باید اینا، یک تعداد طالب تروریست میگه، یک تعداد برادر و مخالف سیاسی میگه، یک تعداد همکاری داره، یک تعداد. بنابراین ما وقتی که داخل خانه خود خانه تکانی کردیم، یک اجماع سیاسی در سرنوشت صلح و جنگ به وجود آوردیم، ان شاء الله در بعد خارجی میتونیم موافق شیم. یک بلی. کلمه سیاست خارجی و داخلی لازم و ملزوم یک دیگرن. ما اگر بخواییم که در سیاست خارجی خود حریف را به زانو در آوریم ولی در سیاست داخلی به زانو افتاده باشیم، ای کامیابی نیست.
آقای میرپال، میخواییم صحبتاشان را داشته باشم. با توجه به صحبتهای رئیس جمهور که گفتن اجماع ملی در مورد صلح و ختم جنگ به میان آمده، اما آقای سعیدی به این باور هستند که هنوزم تعریف مشخص از دوست و دشمن وجود نداره، اجماع ملی به گونه کامل به میان نیامده، باور شما چی است؟
دوست و دشمن خو ملی وحدت حکومت لا اول سم تعریف کړی دی. مورغه څوک چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنگیږي، افغانستان د حکومت په وړاندې باندې جنگیږي، هغه زموږ دشمن دی. هغه څوک چې راځي د افغانستان د خلکو د وژنې څخه لاس اخلي، د افغانستان د خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند هڅه کوي، هم د دوست. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي، تروریزم یې ممایت کوي، بلې شکه چې دښمن دی. هغه څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي، هغه د افغانستان دوست دی. سوله د یو ملي اجماع ته رسیدلې ده، د سولې غوښتنه یو ملي اجماع ته رسیدلې ده. دا که د افغانستان وګړي دي او دا که د افغانستان سیاسیون دي، په همدې وخوري دي چې دوی سوله غواړي او د دې جګړې پای ته رسیدنه غواړي. بینان دغه ملي اجماع ده، د سیمه ییز اجماع په اړه باندې تروریزم یو تعدید دی، یو ګواښ دی، او دا ګواښ اوس فرامرزی دی. که چیرته دلته جګړه دوام وکړي، همدا اوس چې کوم اقتصادي فرصتونه دي، چې بې له شکه افغانستان یې دالیز دی، دا ټکنی کیږي، ځکه دنیا اوس په دې باندې پوهېدلې ده چې د افغانستان په سوله کې د دوی اقتصادي ګټې دي او د افغانستان په جګړه کې د دوی اقتصادي تاوان دی. بینان دغو ګټو ته، دغو تاوانونو ته په کتو سره یو سیمه ییز نړیوال اجماع رامنځته شوی.
اما یو نظر دا موجود ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، نړیوال او سیمه ییز اجماع موجوده ده، خو د ثبات د ټینګښت لپاره لا هم اندېښنې شته دي. مثلا که د داعش موضوع ته اشاره کیږي، ځینې نورې ډلې دي چې که طالبان سوله کوي خو بیا به هم جګړه وي په افغانستان کې. په دې رابطه باندې دغه اندېښنو په رابطه باندې ویره
یو حقیقت دی چې د طالب جګړیز فعالیت نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. که چیرته طالب سوله کوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې نړیوال تروریستان په هر نقطه د افغانستان کې وځي، هغوی ته هیڅ ډول د فعالیت زمینه نه مساعدی دي، او داسې څوک نشته چې له هغوی سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان خلک به سولې ته رسیږي. او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او نن حکومت ثابته کړل چې دوی هم د سولې اراده لري.
سعیدی صاحب، تاسو نن پوښتنه دا وه چې تاسو هم شاهد یاستئ چې تقریبا په دې تېرې یوې میاشت کې، یعنی یوه میاشت وړاندې هم افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو چورلټ لدې انکار وکړي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کیږي. بلاخره ستاسو نظر څه وشول چې په یو میاشت کې دومره لوی تغییر رامنځته کی؟
زما باور دا ده، هغه وخت چې ترامپ امریکا کې قدرت ته رسیدلی، دغه سیاستونه، دغه تصمیمونه تاکتیکی دي، ستراتیژي نه دي. یو ورځ یو خبرې کوي، بل سبا بل خبرې کوي. د افغانستان حکومت مجبور شي امریکا یو خبرې کوي، دی به هم خبرې کوي. مرتضی صاحب وایي چې نور د جنگ په میدان کې دا مازله بال کو، دا مجبوریتونه زه پیګم په سیاست کې. اما یو شی چې درته غواړم په دې مجلس کې وکومه، تر هغه وخت پورې چې دغه مملکتونه چې ما نام واخیستل، ایران، پاکستان، هند، سعودي، روسیه، چین، امریکا، تضاد منافع ولري په افغانستان، چې اوس تضاد منافع لري، تضاد منافع ولري، دا جنگ مهار نسی کیدی. بل خبرم زه پیګم چې د مینیپال صاحب خبره منومه چې ټول افغانستان په سول باندې ټګی دی، سول غواړي، نر او خزه، واړه او غټ. اما د سول په تعریف کې دیدګاه متفاوت دی، د سول د تورز په معرفي کې متد. مثال زه امیدوارم چې دا کار وسی، امیدوارم. اما نن رئیس جمهور د طالب په باره کې خبرې وکړه چې ګوند به جوړ کی، سیاست به وکړي، دا وکړه. اما هغه معلومات چې زرم جرجر د داعش سره به سکیږي، د القاعده سره به سکیږي، لشکر طیبه سره سکیږي، سپای صحابه سره سکیږي، سرفروشان اسلام سکیږي، جهش محمد سره سکیږي، حرکت المجاهدین سره کیږي، نور دلو تپلی دي، یعنی د ازبکستان دلو تپلی دي، په شمال کې د تاجکستان دلو تپلی دي. یعنی باید مونږ ریشه ای دامازل حل کو، ریشه ای حل کو، نه تاکتیکی، نه استراتیجی، نه فصلی. سیاستور فصلی تاثیر نلری، سیاستون باید استراتیجی وی، نه موسومی. لما افغانستان متاسفانه سیاستون موسومی دی، موسومی سیاستون تاثیرگذار ندی.
آقای مینپال، با توجه به سوالات آقای سعیدی میخواستم نظر شما رو هم داشته باشم که اگر صلح تنها با گروه طالبان که به مشاخه بزرگش مربوط ملا هبت الله میشه صورت بگیره، به گفته آقای سعیدی گروه های دیگی وجود دارن که و جنگ در افغانستان دوام میتن، مغزگیری افغانستان در برابر گروه های دیگی تروریستی که شما تروریست میخوانین چی است؟
کاملا مورد حق طالبان چه افغانان دی در افغانستان حکومت لغوی سر سولکی نور د گاونډیانو د سیمه او د نړۍ تراګر خودل ته هیڅ ډول حق نه لري. د افغانستان حکومت نه لغوی سره رسول کی د ورسره مذاکرات کی، ځکه هغه هیڅ ډول حق د افغانستان په هیڅ قانون کې دلته د هیڅ ډول حق درلودون کې نه دي. څوک چې نړیوال تراګر دی، د گاونډیانو د هیوادونو تراګر دی، هغه به د افغانستان امنیت او دفاعي قوی سرکوبي ولی او پیم درته وایم چې دغه نړیوالو ترګریزو شبکو ته، د گاونډیانو شبکو ته، نورو شبکو ته زمينه برابر کړی، دغه د طالب جګړیز فعالیت برابر کړی.
آقای سعیدی، رئیس جمهور افغانستان به دنبال حملات اخیر تروریستی در کابل و چند شهر دیگه افغانستان به صراحت گفت که ما انتقام خود گرفتیم، ما به دنبال اظهارات وزارت دفاع افغانستان هم گفت که عملیات کماندوها و عملیات شبانه را افزایش میدیم. باور شما چی است؟ موضع‌گیری امروز رئیس جمهور یا اظهاراتش چقدر فضا را تغییر داده یا میتونه به نفع پروسه صلح بکشونه؟
باوری می است که غیر از رسیدن به صلح ما دیگر راهی نداریم. جنگ را 17 سال آزموده ایم و نتایج هم مطلوب نبود. ای اگر فست وقتی که حادثه چهارراهی به صدارت شد یا حادثه کانتیننتال شد، احساساتی را که مردم داشتن، رئیس جمهور اصولا مجبور بود جهت فروکش کردن ذهن مردم یک عکس العمل نشان بده. این یک مجبوریت های سیاسی است. ولی فراموش نکنیم که شاید دوستا به ما توافق نداشته باشن، کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن هرگز استقلال سیاسی هم ندارن. بنان افغانستان از جمله 8 میلیارد دلار، شما خبر دارین که 6 میلیاردش خارجی ها میته مصارف. بنان در سیاست های ملی ببینیم چی میگم، در سیاست های ملی به ملی حکومت افغانستان مجبور است، چیزی که امریکا میگه، چیزی که اروپا میگه. اگر ما در دست خود استقلال در همه سیاست ها می داشتیم کل مشکلی نداشتیم.
بله، مینپال سی پختنه میدا کول چی تر کابل پروسی ناس وړاندې تر ډیره پوری باور دا و چې افغان ولسمشر مشخصا په دغه ناسته کې د پاکستان په مقابل کې لکه څنګه چې ویل کېدل واضح طرح به وړاندې کړي او مفصلا پاکستان سره د اړیکو په باب به وغږیږي. خو نن ولسمشر دې مسلې ته ځینې اشارې درلودې، اما په تفصیلي شکل په دې مسلې ډیر ونه غږېد چې پاکستان سره به څنګه د خبرو یا د اړیکو نوی باب پرانیزي، له کومو لارو به مخته ځي، څنګه به پاکستان باور کېږي دغه مسایلو باندې.
د سولې ټغ پر دوو طرفونو، یو د طالب اړخ دی او یو د پاکستان اړخ دی. د پاکستان سرمون غواړو چې دولت په دولت باندې مشکلاتو د حل لپاره یو نوی فصل او نوی باب پرانیسو. دا د افغانستان حکومت دا ځغ وو کې اوس په پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان د افغانستان د حکومت دغه نوی ځغ ته څه جواب ورکړي. که چیرته د مذاکراتو پیل کړي، بیا به موږ د مذاکراتو په جریان کې یو د بل غوښتنو خبرېږو، بیا به پر هغه باندې دقه کوو. ولې دا ږغ هم له نورو څخه متفاوت دی، څنګه چې د طالب